السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کلی کوم په پیل کې د دې سات مهم خبرونه د افغانانو یو اته وشکسي زړه چې په جرمني کې د پناه غوښتن لیکونه منل شوی او د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 13 د پاکستان څخه جرمني ته ورسېده. د جرمني ډی پی خبري اژانس راپور له مخې په دې ډله کې هغه 15 تنه هم شامل دي چې څو میاشتې په پاکستان کې تیرې کړي او د ویزې انتظار یې چې بالاخره د جرمني یوې اداري محکمې د هغوی د شکایت غوښتن لیک ته مثبت ځواب ورکړ او جرمني ته د تلو اجازه یې ورکړه. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په وینا دوی د خپلو کورنیو غړي چې 14 تنه د کم عمر لرونکي دي هم له ځان سره جرمني ته بیولي دي. له اسلام آباد څخه د ډی پی ای خبري اژانس د خبريال د راپور له مخې دغه افغانان په یوه مسافر وړونکي الوتکه کې لومړی استانبول او له هغه ځایه د جرمني هانوور ښار ته رسېدلي دي. تر دې مخکې د روان سپتمبر میاشتې په پیل کې 40 افغانان چې په جرمني کې د پناه اخیستو پړاوونه په محکمه کې بشپړ شوي وو هغه هیواد ته رسېدلي وو. د راپور له مخې په اوس وخت کې له 2000 زیات افغانان په پاکستان کې جرمني ته د تلو په تمه دي. 2500 نور چې جرمني ته د تلو لپاره انتظار است له پاکستان نه بیرته افغانستان ته استول شوي دي. طالبانو په کابل کې د مخدره توکو د خرڅلاو په جرم 10 کسان په درو وهلي دي. د طالبانو سره محکمې پرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې اعلان وکړ چې دا کسان د زیکپ او کا ټابلیټونو الکولي مشروباتو او چرسو په ګډون د مخدره توکو د قاچاق او پلور په جرم په درو وهل شوي دي. د طالبانو د سترې محکمې په وینا دا کسان له 15 څخه تر 15 درو او له 6 میاشتو څخه تر 3 کلونو پورې په بند محکوم شوي دي. طالبانو د خپلې د 4 کلنې واکمنۍ په موده کې په سلګونو نارینه او ښځینه په عام محضر کې په درو وهلې دي. په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د اګست په میاشت کې وویل چې طالبانو سکل د اعدامونو او بدني سزاګانو کارول دوه چنده کړي دي او د هغوی د سمدستي بندولو غوښتنه کړې ده. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس او د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د روسیې په وړاندې د ولسمشر ډونالډ ترامپ پر نوي سخت عامه دریځ ټینګار وکړ او تورې پورې کړ چې موسکو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو او د وینې تویدو د بندولو لپاره کافي هڅه نه کوي. وینس د چهارشنبه په ورځ وویل چې ترامپ داسې احساس نه کوي چې دوی موسکو د جګړې د پای ته رسولو لپاره کافي هڅې کوي. کچیرې روسیا په خینیت له خبرو اترو څخه ډډه وکړي زه فکر کوم چې دا به د دې هیواد لپاره خورا بدوي. په ورته وخت کې مارکو روبیو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ولیدل او د ترامپ د وینې تویدو د مخنیوي د غوښتنې او د روسیې او اوکراین د جګړې د دایمي حل لپاره د معنا لرونکو ګامونو د پورته کولو پر اړتیا بیا ټینګار وکړ. سرګی لاوروف په ځواب کې ادعا وکړه چې د اوکراین د جګړې د سولیز حل لارې د موندلو لپاره دوه اړخیزه لیوالتیا شته، خو هغه د موسکو پر دې اړتیا ټینګار وکړ چې د اوکراین د جګړې اصلي لاملونه دې له منځه یوړل شي. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا تایید کړی چې راتلونکې میاشت به په دوبۍ کې د ښځینه څلورو ټیمونو ترمنځ سیالي ترسره شي چې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځو د فوټبال ملي لوبډله به هم پکې برخه ولري. متحده عربي امارات، چاد او لیبیا نورې لوبډلې دي چې په دې سیالیو کې به چې د اکتوبر له 3 څخه د اکتوبر تر 9 پورې دوام کوي لوبیږي. د فیفا یونایټس د لوبو په دې لړۍ کې به هر ښځینه لوبډله 3 لوبې ترسره کوي. د یادونه ده چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په مئی میاشت کې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځو د فوټبال ملي لوبډلې جوړولو ته اجازه ورکړه. د فیفا مشر جیانی انفانتینو د دغه اعلان په مهال ویلي و چې هڅه کوي په جلا وطنۍ کې د افغان ښځینه لوبډلې ته د دې زمینه برابره کړي چې د فیفا تر څارنې لاندې خپل ورزش او دوستانه سیالیو ته دوام ورکړي. فیفا دغه اقدام د دې لپاره کړی چې طالبانو په 2021 کال کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې پر ښځو د کار، زده کړو او ورزش په ګډون پراخ محدودیتونه لګولي دي. او د آسیا د کرکټ په اتلولۍ کې چې په متحده عربي اماراتو کې روانې دي، ټاکل شوې نن د پاکستان او بنګلادیش لوبډلې سره مخامخ شي. تیره شپه هند د 41 منډو په توپیر د بنګلادیش لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سره هند فاینل لوبې ته لار وموندله. د آسیایي جام پای لوبه د راتلونکې یکشنبه په ورځ ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اووم ټولګي د کیمیا مضمون نهم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د درس تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اکسیجن. د اکسیجن عنصر څلورم څپرکی نهم لوست اووم ټولګی د کیمیا مضمون د درې شپیتمې صفحې څخه تر شپږ شپیتمې صفحې پورې زموږ او ستاسو درس دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، د اکسیجن عنصر د کیمیا له نظره یو ډیر فعال عنصر بلل کیږي چې د یوناني کلمې اوکسی او جنس څخه اخیستل شوی چې معنا یې د ژوند لپاره یو اړین اسید جوړول دی چې سمبول یې په او توري یا د انګلیسي الفبا په او توري سره ښودل کیږي. د اکسیجن عنصر چې دی د دوراني جدول په شپاړسم اصلي ګروپ او شپږم فرعي ګروپ او دویم پیریود کې قرار لري. د اکسیجن اټومي نمبر مساوي په اته سره او اټومي کتله یې مساوي کیږي په شپاړس سره، چې دا د عنصر هغه موقعیت په دوراني جدول کې موږ او تاسو ته بیانوي. بل په همدې ترتیب موږ او تاسو وویله چې د اکسیجن عنصر یو هم د هغو عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي چې زموږ او ستاسو په ژوند کې ډیر مهم او اړین بلل کیږي، البته په ټولو ژوندي موجوداتو په ژوند کې اړین بلل کیږي. نو په همدې اساس موږ او تاسو راځو وایو چې اکسیجن په طبیعت کې په زیاته پیمانه په هوا کې په آزاد حالت د مالیکول په شکل او هم د مرکب په حالت د نورو عنصرونو سره یو ځای پیدا کیږي. په آزاده بڼه تقریبا اکسیجن یو پر پنځمه برخه د هوا او د مرکب په بڼه بیا 8.8% د اوبو په جوړښت کې مهمه برخه لري. 15.5% اکسیجن د ځمکې کتله او 15% بیا د انسان د بدن کتله د اکسیجن عنصر څخه جوړه شوې ده. نو په همدې اساس اکسیجن زموږ او ستاسو په ژوند کې یو ډیر مهم رول لري او په عادي حالاتو کې اکسیجن یو بیرنګه بې بویه او بې خونده ګاز بلل کیږي، نه خوند لري، نه رنګ او نه هم په همدې ترتیب بوی. رازو ګرانو زده کوونکو، وایو چې اکسیجن په منفي 103 درجه کې په مایع حالت او په منفي 248 درجې د سانتي ګریډ کې په منجمد حالت باندې بدلیږي یا هم منجمد کیږي، چې دا هغه د تودوخې اغیزې وي کوم چې په د اکسیجن په عنصر باندې اغیزې یا تاثیر اچوي. اکسیجن جدید مواد په سوځیدنه کې زموږ او تاسو سره مرسته کوي، خو د اکسیجن په نشتوالي کې کېدای شي چې مواد ونه سوځول سي. ځینې وختونه په کیمیاوي تعاملاتو کې د اکسیجن سوځولو ته اړتیا شته ترڅو هغه کیمیاوي تعامل چټک یا هم د چټکتیا باعث شي. راځو ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ او تاسو د اکسیجن عنصر موقعیت او پیژن په همدې ترتیب د هغه جوړښت او د هغه پیدایشت فیصدی مو پیژندل، اوس راځو د اکسیجن کیمیاوي خواص وایو چې د اکسیجن عنصر د کومو کومو مواد سره یا د کومو عنصرونو سره تعامل کولای سي او د کومو عنصرونو سره یا کومو مواد سره تعامل نشي کولای. اکسیجن ګاز که څه هم موږ او تاسو ویلې یو ډیر فعال عنصر بلل کیږي د کیمیا له نظره، نو په همدې اساس د فلزاتو سره او غیر فلزاتو سره د اکسیجن عنصر تعامل کولای سي. نو کچیر د فلزاتو سره تعامل وکړي د فلزات اکسایدونه موږ او تاسو ته په لاس راکوي، او کچیر د غیر فلزاتو سره د اکسیجن عنصر تعامل وکړي نو د غیر فلزاتو اکسایدونه په لاس راکوي، او کچیر بیا د فلزاتو او غیر فلزاتو نه بار علاوه له نورو موادو سره د اکسیجن تعامل تر سره سي، دا ډول تعاملات موږ او تاسو د اکسیدیشن تعاملاتو په نامه سره یادو. زو ګران زده کوونکو، د اکسیجن عنصر په کیمیاوي خواصو کې موږ او تاسو لمری راځو د غیر فلزات سره د اکسیجن تعامل وایو. مثلا موږ او تاسو ویل چې د غیر فلزات سره چې کله اکسیجن تعامل کوي د غیر فلزات اکسایدونه موږ او تاسو ته په لاس راکوي. نو په همدې اساس موږ او تاسو یو عنصر چې یو غیر فلز دی په نظر کې نیسو او د اکسیجن سره تعامل ورکړو، چې هغه عنصر د سلفر په نامه سره دی. د سلفر سره د اکسیجن تعامل داسې چې د اکسیجن به اکسیجن عنصر به د سلفر سره تعامل کوي، په نتیجه کې به موږ او تاسو ته د سلفر اکساید او یا هم د سلفر ډای اکساید په نامه یو مرکب په لاس راکوي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو په دې ماده لږ شي ویني چې د سلفر عنصر د چې یو غیر فلز عنصر دی د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي، چې په نتیجه کې موږ او تاسو ته سلفر ډای اکساید په نامه یو مرکب په لاس راکوي چې سمبول یا فرمول داسې ویلی سو چې SO2 سلفر ډای اکساید. دا د غیر فلزات سره د اکسیجن تعامل دو. په همدې اساس یو بل عنصر هم په نظر کې نیسو چې هغه هم غیر فلز بلل کیږي، هغه لکه کاربون چې د اکسیجن تعامل د کاربون سره دی. داسې چې د تودوخې په موجودیت کې به موږ او تاسو اکسیجن سره د کاربون تعامل داسې ترسره کیږي چې په نتیجه کې به کاربون ډای اکساید مرکب ترې جوړیږي. یعنی اوسه اندازه دوی ته تودوخه ورکول کیږي، چې کله تودوخه ورکول سو په نتیجه کې اکسیجن د کاربون سره یو ځای کیږي، تعامل کوي او د کاربون ډای اکساید په نامه یو مرکب په لاس راکوي. چې دې ته موږ او تاسو د اکسیجن هغه کیمیاوي خواص د یا کیمیاوي تعاملات و د غیر فلزاتو سره. نازو ګرانو زده کوونکو، د غیر فلزات سره مو د اکسیجن تعامل ویل، په دې برخه کې موږ او تاسو د فلزاتو سره د اکسیجن تعامل وایو، چې اوس د فلزاتو سره څه ډول تعاملات ترسره کولی سي او څه ډول مرکبات ورڅخه لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو ویل چې کله چې اکسیجن د فلزات سره تعامل کوي نو معلوم در خبره ده چې د همهغه فلزات اکسایدونه به موږ ته پلاس رکوی. یعنی د ډیر چې اکسیجن ګاز یو ډیر فعال ګاز دی، په همدې اساس کولای شي چې د فعال فلزات سره هم تعامل وکړي په آزاد هوا کې. د بیلګې په توګه کله چې د سوډیم یو عنصر تاسو په نظر کې ونیسئ، کچیرې سوډیم له تیلو څخه راویستل شي او بیا د هوا د اکسیجن سره په دې ډول داسې تعامل وکړي چې په نتیجه کې موږ او تاسو ته د سوډیم اکساید په نامه یو مرکب موږ او تاسو ته په لاس راکوي. دا د کچیرې بیا هم دغسې په همدې اساس اکسیجن په هغه حالت کې چې د تودوخې او د نم په موجودیت کې، کچیرې اوسپنه په نظر کې ونیسو د اوسپنه سره د اکسیجن تعامل ترسره کړو، نو په نتیجه کې موږ او تاسو د اوسپنې اکساید په لاس راکوي. لکه څنګه چې تاسو په دې ماده لږ شي ویني ګرانو زده کوونکو، چې سلور اټومه اوسپنه یا فیریز هغه د شیش سره د اکسیجن سره تعامل کوي، چې بالاخره په نتیجه کې موږ او تاسو د اوسپنې اکساید په لاس راکوي، چې اوسپنه او سوډیم خپله دا دواړه ډوله عنصرونه چې دي د فلزات شمېرل کېږي، فلزي خاصیت ځان څخه ښکاره کوي. نو په همدې اساس وایي کله چې اکسیجن د فلزات سره تعامل کوي، د فلزات اکسایدونه موږ او تاسو لاس راکولی سي. بل په همدې اساس ګرانو زده کوونکي، د دې مثالونو مر علاوه کولی سي چې اکسیجن د نورو فلزاتو سره هم کیمیاوي تعامل ترسره کړي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو د اکسیجن لاسته راوړل وایو. د اکسیجن جدي د لومړي ځل لپاره په 1940 میلادي کال کې د یو انګلیسي ساينس پوه چې پرستلی نومېده، د پارې له اکسایدونو یا د سیمابو له اکساید څخه یې اکسیجن لاسته راوړ. او د اکسیجن نوم بیا یو بل عالم چې د لاویزیا په نامه یادېدل، چې خپل یو فرانسوي ساینس پوه، د اکسیجن نوم چې همدا اوس هم اکسیجن نومیږي، هغه لاویزه کېښود. او په همدې اساس یوه کیمیاوي معادله یې هم موږ او تاسو ته راکړې ده. لکه څنګه چې تاسو یې دلته وینئ، د سیمابو اکساید دی چې د سیمابو اکساید د رڼا په موجودیت کښې موږ او تاسو ته سیماب او په همدې ترتیب اکسیجن ګاز په لاس راکوي. یو د هغه معادله ده چې د رڼا په موجودیت کښې د لومړي ځل لپاره د پرستلی په نامه یو عالم د اکسیجن لاسته راوړلو معادله وه چې موږ او تاسو ته یې وړاندې کړله. په همدې اساس کولای سو چې د اکسیجن عنصر د پوتاشیم کلوریت د کلوریت څخه هم د اکسیجن لاسته راوړنه وای. په دې اساس چې موږ او تاسو په پوتاشیم کلوریت ته یوه اندازه تودوخه ورکوو او د تودوخې په نتیجه کې به موږ او تاسو ته پوتاشیم کلوراید او د اکسیجن عنصر به په لاس راکوي، لکه څنګه چې تاسو یې په معادله کې ویني. پوتاشیم کلوریت عنصر مرکب دی. دې مرکب یوه اندازه تودوخه ورکول کېږي چې د تودوخې په موجودیت کې به دوی تجزیه کېږي، داسې چې پوتاشیم کلوراید به ورڅخه جلا تجزیه سي او په اکسیجن عنصر به مرتبسته په لاس راکړي، چې دا دوهمه کیمیاوي معادله ده د اکسیجن د لاسته راوړلو. په همدې اساس یو بل معادله هم مرتبسته وړاندې کړې ده، هغه داسې چې د هایدروجن د پر اکساید تجزیه څخه مرتبس کولای سو چې د اکسیجن گاز یا د اکسیجن عنصر شکو ترې لاسته راوړو. داسې چې د هایدروجن پر اکساید د منګانیز ډای اکساید د کتلیز په موجودیت کې به اوبه او اکسیجن بوجو تاسو ته په لاس راکړي، لکه څنګه چې تاسو په دې ماده لکشي ویني د منګانیز ډای اکساید په موجودیت کې موږ تاسو وینو چې په نتیجه کې اوبه او اکسیجن ورڅخه لاسته راځي. رانو زده کوونکو، کله چې موږ تاسو د اکسیجن لاسته راوړل وویل، اوس کولای سو چې د اکسیجن استعمال یا د کارولو ځایونه باندې هم پوه سو چې د اکسیجن څخه په کومو کومو ځایونو کښې استفاده کېږي. لومړی راځو ګرانو زده کوونکو، که څه ووایو موږ او تاسو وویل چې د ټولو ژوندیو موجوداتو لپاره د هوی د تنفس یوه ښه سرچینه اکسیجن بلل کېږي. په همدې اساس راځو په نورو ځایونو کښې هم کولای سو چې د اکسیجن څخه استفاده وکړو. لومړی داسې چې اکسیجن په اکسی اسیتلین مانند څراغونه دي، چې هغو څراغونه د فلزاتو د لیم کولو او د فلزاتو د پرې کولو لپاره د اکسیجن عنصر څخه استفاده کولای سو. دوهم همدا ډول کولای سو چې د زیات فشار په وسیله اکسیجن په کپسولونو کښې ځای پر ځای کړو او بیا یې تر سیندونو لاندې د ځمکې د اتموسفیر د باندې ورځني کوم کارونه چې ترسره کېږي هغه کښې موږ او تاسو کولای سو چې په همدې اساس په تنفس کې ورڅخه کار واخلو. دریم هغه ناروغان چې د هوا د اکسیجن څخه نیغ په نیغه ګټه نشي اخیستلی، له خالص اکسیجن څخه په تنفس کې ترې ګټه اخیستلی سي. په همدې اساس په ځینو مصنوعي سپوږمکیو کښې او په هغو راکټونو کې چې فضا ته توغول کېږي، د سون مواد یې د خالص اکسیجن په واسطه سوځول کېږي. او په پای کې هم همدارنګه ویلی شو چې د حیواناتو او نباتاتو په تنفس کې د اتموسفیر اکسیجن په مصرف رسول کېږي. زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د اکسیجن د استعمال ځایونه یا د اکسیجن د کارولو ځایونه چې څه ډول په کوم کوم ځایونو کښې موږ او تاسو کولای سوای چې د اکسیجن عنصر څخه استفاده وکړو. همدې اساس راځو د لوست په دې برخه کښې چې د ارزونې برخه ده. په همدې ځای کښې به موږ او تاسو ته یو څو سوالونه راکول سوي دي، همدې سوالو ته به موږ او تاسو په ګډه سره ځواب وایي. چې لومړی سوال موږ او تاسو ته وایي، د اکسیجن عنصر په څو درجو د سانتي ګریډ کښې منجمد کېږي. دوهم سوال ګرانو زده کوونکو، د اکسیجن عنصر په کوم ګروپ او په کوم پریود کښې موقعیت لري، د دې عنصر هغه موقعیت به یې څرګندوو. دریم، د اکسیجن د لاسته راوړلو دوې معادلې ولیکي، هغه کیمیاوي معادلې چې اکسیجن عنصر څخه لاسته راوړل کېدي هغه به ورته لیکو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمنده به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګۍ د کیمیا مضمون نهم لوست یا وروستی لوستر یو ځل بیا ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده مالګې، چې د اته اتیایمې صفحې څخه پیل پر شپږ نوېمې صفحې به پای ته ورسیږي. چې زموږ او تاسو اتم سپر کې نه هم لوست یا هم وروستی لوستی. لازو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې تیزاب او الکلی څه ته ویل کېږي. د تیزابو او الکلی ترمنځ تعاملات مو وویله، او په همدې ترتیب هغه دوه نوه تیزاب او الکلی موږ او تاسو ویل چې د هغوی څخه مالګې لاسته راځي. اوس راځو په مالګې باندې بحث کوو. مالګه خپله یوه جامده کریستلي ماده ده چې د تیزابو د منفي آیون یعنی آنیون څخه او د الکلیو د مثبت آیون یعنی کیتون د تعامل په پایله کښې لاسته راځي یا هم منځته راځي. د مالګې تعامل چې د خپله له مالګې سره او همدارنګه د مالګې تعامل د تیزابو سره او د الکلیو سره یا هم د الکلیو او فلزاتو سره تعامل اجرا کیږي، او په نتیجه کښې مختلف مرکبونه لاسته راځي. چې راځو موږ را تاسو لومړی د تیزابو او د الکلیو څخه د تعامل څخه یا هم د دوی د تعامل په واسطه د مالګو جوړېدنه وایو. چې مالګه خپله هغه وخت جوړېږي چې د تیزابو د هایدروجن آیونونه د یوه فلز د مثبتو آیونونو او پمپی ترتیب یا هم د نورو مثبتو آیونونو په وسیله کیدای شي چې بې ځای شي او موږ او تاسو ته مالګه په لاس راکړي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې یا په دې کیمیاوي معادله کښې وینئ چې موږ او تاسو هایدروکلوریک اسید یا هم د مالګې تیزاب لرو چې د سوډیم هایدروکساید الکلی سره تعامل کوي. په دې ځای کښې به د هایدروجن آیونونه یا هم مثبت آیونونه او یا هم کیدای سي چې په همدې ترتیب د کلورین منفي آیونونه چې شي بې ځایه شي، او په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مالګه په لاس راکړي. لکه څنګه چې دلته وینو چې د هایدروجن عنصر د سوډیم عنصر په همدې ترتیب کلورین د سوډیم سره او سوډیم د هایدروجن عنصر ځای ونیو، چې په نتیجه کښې سوډیم کلوراید مالګه ورڅخه لاسته راځي او یوه اندازه اوبه په لاس راکوي، یو مقدار اوبه. او په همدې ترتیب په دوامه معادله کښې موږ او تاسو وینو که چیرې د مالګې تیزاب یا هایدروکلوریک اسید واخیستل سي د امونیم هایدروکساید الکلی سره تعامل وکړي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې امونیم کلوراید مالګه او یو مقدار اوبه په لاس راکوي. او په همدې ترتیب ځینې وختونه د تیزابو او د الکلیو تعاملونو ته د خونسا کېدو تعاملونه هم وایي، چې دا تعاملونه هغه وخت رامنځته کېږي چې دلته دواړه یعنی هم الکلی او هم تیزاب قوي اوسي. داسې نه چې یوازې الکلی قوي اوسي خو تیزاب ضعیف، او یا هم تیزاب قوي اوسي خو الکلی ضعیف، یعنی دواړه به قوي وي، چې په نتیجه کښې د قوي الکلی او د قوي تیزاب په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مالګه په لاس راکوي او یو مقدار اوبه هم په لاس راکوي، چې دغه ډول تعامل ته د خونسا کېدو تعامل ویل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې د مالګو نوم ایښودنه وایو، چې د مالګو نوم ایښودنه څه ډول ترسره کېږي. د مالګو د انګلیسي نوم په لیکلو کښې موږ او تاسو د کین څخه وښي طرف ته یا هم د چپ څخه وراست طرف ته موږ او تاسو د مالګو نوم ایښودنه لیکلی سو. داسې ترتیبولی سو چې لومړی به د کیتون نوم اخیستل کېږي او بیا به د انیون نوم اخیستل کېږي. که څه هم کیتون کیدای شي چې ځینې وختونه دا کیتون فلز اوسي او یا هم کیدای سي چې غیر فلز اوسي، نو که چیرې په هغه صورت کې فلز اوسي کیتون، موږ لومړی د کیتون نوم اخلو او په همدې اساس وروسته د انیون کلمه ذکر کوو. د بېلګې په توګه تاسو وینئ په دې مثال کې سوډیم کلوراید، سوډیم کلوراید چې بل نوم یې هم د خوړلو مالګه ده چې روزمره موږ او تاسو په ورځني ژوند کښې ورڅخه استفاده کوو، نو لومړی موږ دلته د کیتون نوم واخیسته چې سوډیم دلته کیتون او کلورین دلته انیون ده، نو لومړی د کیتون نوم واخیستل کېږي او بیا په نتیجه کښې موږ او تاسو ته وایو چې سوډیم کلوراید. او په همدې ترتیب سره مګنیزیم فلوراید، لومړی باید د کیتون نوم واخیستل سي او بیا د فلورین نوم واخیستل سي لکه تاسو چې دلته وینئ، او کلسیم نایتریت. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو لرو چې سوډیم سلفیت، او په همدې ترتیب سره المونیم سلفیت وایو. دا موږ او تاسو نوم ایښودنه په هغه ساده ډول سره، خو که چیرې ځینې وختونه داسې پیښیږي چې هغه فلزات چې کله تعامل کوي دلته کېدای سي چې فلزاتو د خپلو ویلانسونو په اساس باندې د مختلفو ویلانسونو پر اساس د تیزابو او یا هم کېدای سي چې د انیونونو سره دوه ډوله مختلفې مالګې جوړې کړي. نو په دې صورت کښې موږ صرف د مالګې د کیتون سره یوازې او یوازې د او یو اس او یا هم آی سی کلمه یا هم وړستاري یو ځای کوو. د بېلګې په توګه موږ او تاسو دلته وینو چې په دې ځای کښې د اوسپنې په سلفیټ کښې موږ او تاسو وینو د دوی ویلانس دوه دی، مثبت دوه دی. نو کله چې مثبت دوه سه موږ او تاسو وویل چې د او یو اس کلمه ورزیاتو چې دلته وایي چې فیروس سلفایډ، او په همدې ترتیب سره دلته بیا تاسو وګوري ویلانس یې مثبت دی نو فیریک سلفایډ وایو، او په همدې ترتیب سره دلته بیا وایي چې کپر برومایډ چې ویلانس یې مثبت یو دی، کیتونه مساوي دي، په مثبت یو سره دوه ډوله مالګې لاسته راکړي چې کپر برومایډ، او په همدې ترتیب کپروس برومایډ وایو. دا په هغه صورت کې که چیرې د فلزاتو ویلانسونه هم وجود ولري. زه ګرانو زده کوونکو د مالګو فزیکي خواص وایو چې مالګې په کومو فزیکي خواص پر اساس باندې موندل کېږي یا هم لاسته راځي. لومړی خو موږ او تاسو وویل چې مالګې چې دي خپله له فزیکي خواص څخه یو هم دا ده چې خپله مالګې جامدي او کریستلي او ماتیدونکي مرکبات دي. خپله جامدي دي خو کریستلي او ماتیدونکي مرکبونه دي. دوی چې دي په مختلفو رنګونو سره موندل کېږي چې یو هم د مالګو د ویلې کېدو ټکی او هم د دې په دې ترتیب سره د دوی کثافت چې ده یو له بل سره توپیر لري، او یو تعداد یې هم کېدای شي چې مالګې په اوبو کښې په زیاته اندازه سره حل سي، خو یو تعداد یې بیا په کمه اندازه حلیږي. هغه مالګې چې په زیاته اندازه سره په اوبو کښې حلیږي هغوی عبارت دي لکه موږ او تاسو مخکې وویل سوډیم نایټریټ مالګې. دوی چې دي په اوبو کښې په زیاته اندازه سره حلیږي، خو هغه مالګې چې په اوبو کښې په کمه اندازه سره حلیږي هغوی لکه موږ او تاسو کلسیم کاربونیټ مالګې. دا چې بیا دي هغه مالګې دي چې یا هم د هغو مالګو د جبله څخه شمېرل کېږي چې په اوبو کښې په ډېر کمه اندازه سره حلیږي، او په همدې خاطر یا هم موږ او تاسو په ځینو ویلې شوي حالت او همدارنګه د مختلفو مالګو اوبلن محلولونه چې دي هغوی د برېښنا تېرونکي هم دي، یعنې کېدای شي چې د برېښنا جریان د خپله ځانه تیر کړي، ځکه چې خپله مالګې په خپله اوبلن محلول کښې په خپلو اړوندو آیونونو باندې ټوټه کېږي او یا هم تفکیک کېږي. نو په همدې اساس دغه آیونونه چې د مثبتو او منفي چارج لرونکي وي په دې اساس په یو برېښنایي سرکټ کې موږ او تاسو لپاره مثبت آیون د کتود خواته او منفي آیون د انود خواته حرکت کوي چې د دوی د حرکت له امله په نتیجه کښې یو د برېښنا ګروپ روښانه کېږي او یا هم یعنې یو برېښنا تولیدیږي. نو په همدې اساس وایو چې ویلې شوي حالت یا اوبلن حالت کې مالګې محلولونه تیروي، خو په جامد حالت کښې مالګه د برېښنا تېرونکي نه دي. ګرانو زده کوونکو دا د مالګو فزیکي خواص وه چې موږ او تاسو وپېژندل. اوس نو مالګې کیمیاوي خواص هم لري چې د مالګو کیمیاوي خواص څه ډول دي. د مالګو کیمیاوي تعاملونه چې دي د هغوی د کیمیاوي خواصو څرګندونه کوي، که څه هم موږ او تاسو وایو چې مالګې د کومو کومو مرکباتو یا هم د کومو مرکبونو سره تعامل کولی سي، د الکلي سره، تیزاب سره، همدغه تعاملات چې دوی ترسره کوي دا خپله بیرته د مالګو هغه کیمیاوي خواصو یادونه او یا هم ښودنه کوي چې مالګې هم له تیزابو سره، هم له الکلي سره، او په همدې ترتیب د فلزاتو سره، او په عین وخت کښې د نورو مالګو سره هم تعامل ترسره کوي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مالګې په لاس راکوي، نوي الکلي ګانې په لاس راکوي، نوي تیزابونه په لاس راکوي، په همدې ترتیب فلزات هم په لاس راکوي. نو راځو موږ او تاسو په دې معادلو کښې وینو چې زیات وخت په معمولي ډول سره تعامل هغه وخت موږ او تاسو ته ښي خواته یا هم مخته ځو چې یو غیر منحل مرکب ورڅخه جوړ سي او یا هم لاسته راسي. لکه تاسو چې په دې لاندې معادله کښې وینئ، که چیرې موږ او تاسو وګورو د مالګو تعامل د تیزابو سره، دلته په دې ځای کښې موږ او تاسو باریم کلوراید چې دا خپله یوه مالګه ده، باریم کلوراید د ګوګړو تیزابو او یا هم د سلفوریک اسید سره تعامل کوي. کله چې د دوی دواړو ترمنځ تعامل تر سره شي، دلته باریم سلفیت موږ ته په لاس رکھتے او په عین وخت کې د مالګې تیزاب هم په لاس رکھي. که څه هم موږ او تاسو ویل چې د دوی څخه مختلفې مالګې، نوي تیزابونه، نوي القلیګانې لاسته راځي. چیرې بیا د مالګو تعامل د القلي سره ترسره شي، په دې ځای کښې بیا سوډیم، موږ او تاسو وینو چې سوډیم کاربونیټ د کلسیم هایدرو اکساید سره تعامل کوي. دوی په نتیجه کښې موږ او تاسو ته بیرته کلسیم کاربونیټ په لاس راکوي. کلسیم کاربونیټ مالګه ده چې موږ او تاسو ویل دا په اوبو کښې په لږ اندازه حلیږي، او په همدې ترتیب سوډیم هایدرو اکساید یوه القلي ده چې موږ او تاسو ته په لاس راکړې ده. که چیرې مالګې تعامل د فلزات سره ترسره سي، لکه دلته چې تاسو وینې اوسپنه، یا هم د اوسپنې فلز دی چې د مسو کلورایډ سره تعامل کوي، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مس په لاس راکوي، یا هم ازادیږي ورڅخه، او په عین وخت کښې د فیرس کلورایډ یا هم د اوسپنې کلورایډ مالګه په لاس راکوي. او په عین وخت کښې بیرته کیدای سي مالګه نو نورو مالګو سره هم تعامل وکړي، چې موږ او تاسو وینو سوډیم سلفیټ د سرپو د نایټریټ سره تعامل کوي. کله چې د دوی دواړو ترمنځ تعامل ترسره کیږي، موږ دلته وینو چې د سرپو سلفیټ په لاس راکوي، او بیرته په عین وخت کښې سوډیم نایټریټ موږ او تاسو ته په لاس راکوي، چې دا خپله هغه د مالګو کیمیاوي خواص بلل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو په ورځني ژوند کښې د مالګو اهمیت وایو، چې مالګه څه ډول اهمیت لري. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو چې مالګه اهمیت په ټوله نړۍ کښې زیات ده، چې ځکه چې موږ او تاسو یو هم هغه مالګه چې د سوډیم کلورایډ په نوم سره یادیږي، چې دا د خوړلو د مالګو په نوم سره هم شهرت لري، د غذایي موادو په خوندور کولو کښې ورڅخه استفاده کیږي، چې دا خپله یوه سپین رنګه جامده کرسټلي ماتیدونکې او ایونیکي اړیکې درلودونکې ماده بلل کیږي. چې موږ او تاسو دا مالګه وویله چې د تیزابو او سوډیم هایدرو اکساید د اوبلن محلول څخه په لاس راځي، او په طبیعت کښې په جامد ډول په کانو او همدارنګه د سمندرونو په تروو اوبو کښې شتون لري، چې د تخنیکي وسایلو په واسطه د کانو او د سمندرونو د تروو اوبو څخه د تبخیر او د لمر د انرژي په واسطه لاسته راځي. د غذایي موادو سربیره د غیر عضوي مرکباتو او عناصرو په تولید کښې هم د مالګو څخه استفاده کیږي، هغوی لکه کلورین غاز، سوډیم فلز، په همدې ترتیب سوډیم کلوراید، هایدروجن غاز او داسې نور. د هایدروجن غاز څخه خپله د لارو او د سړکونو د واورې د ویلې کولو لپاره او د شیریخ په جوړولو کښې ورڅخه استفاده کیږي، او په کال کښې د دې مرکب مصرف چې د 150 ټنو ته رسیږي. او په همدې ترتیب سوډیم کلوراید څخه بیا په کرنیزو خاورو کښې چې ځینې وختونه د نباتاتو لپاره ضرر او یا هم د زیان سبب کیږي، نو ځکه د سرې د تخریب سبب کیږي، د دې څخه استفاده نه کیږي. خو موږ او تاسو پوتاشیم کلوراید مالګه لرو چې هغوی د نباتاتو د ودې او نمو لپاره، او په عین وخت کښې د زړه د تکلساتو په تنظیم کښې ډېر مهم رول لري، او په همدې ترتیب 90% د پوتاشیم کلوراید څخه د کیمیاوي سرې په توګه زیات استفاده کیږي او په مصرف رسول کیږي. او په همدې ترتیب یوه بله مالګه چې د سوډیم نایټریټ په نوم سره یادیږي، دا هم د کیمیاوي سرې په توګه، او په عین وخت کښې د اور لوبې، د څرمنو صنعت او د اور لګونې مادې په توګه استعمالیږي، او یا هم زیات استعمال لري، چې دا د په ورځني ژوند کښې د مالګو اهمیت و. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې ارزونې ته.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي کیمیا مضمون نهم لوسته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کاربوهایدریتونه، چې د 50 صفحې څخه پیل 16 صفحې ته به پای ته ورسیږي. دریم څپرکی نهم لوست. کاربوهایدریتونه ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کې عضوي مرکبات وویل او په همدې ترتیب د عضوي مرکباتو ډولونه وه وظیفوي ګروپونه وه او په همدې ترتیب نن ورځ راځو موږ او تاسو کاربوهایدریتونه وایو چې کاربوهایدریتونه څه ډول مرکبات دي. کاربوهایدریتونو اصطلاح هغو مرکباتو ته کارول کیږي ګرانو زده کوونکو چې له کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه تشکیل شوي وي چې خپله او موږ او تاسو عمومي فرمول ته کاربوهایدریتونه مساوي ده په SCN H2O M سره چې دا عمومي فرمول خپله د کاربوهایدریتونه ده چې په عمومي ډول کاربوهایدریتونه له جملې څخه یو هم ګلوکوز ده، بوره ده او داسې نور چې دا ټول موږ او تاسو کاربوهایدریتونه وینو چې په دې کښې خپله د هایدروجن عنصر، د اکسیجن عنصر او په همدې ترتیب خپله کاربن عنصر هم شتون لري، نو ځکه ورته کاربوهایدریتونه وایو. د کاربوهایدریتونو اصطلاح چې د خپل فاصل کښې که څه هم د کاربوهایدریتونه چې دي د کاربن اوبه لرونکي مرکبات دي، نو دا صحیح نوم نه دی خو بیا هم دا نوم ورته موږ او تاسو کارولی سو. او په همدې ترتیب د کاربوهایدریتونو څخه ګرانو زده کوونکو په مختلفو ځایونو کښې استفاده کولی سو چې یو هم د کاربوهایدریتونو څخه د خوړو په توګه د انرژي د تولید لپاره هم استفاده کیږي، همدارنګه د کالیو او د کورونو په همدې ترتیب د لوازمو لکه میز، څوکۍ، دروازې او کاغذ په جوړولو کښې هم د کاربوهایدریتونو څخه کار اخیستل کیږي. یو هم ګرانو زده کوونکو کاربوهایدریتونه چې موږ او تاسو په مختلفو ځایونو کښې ورڅخه استفاده کیږي، یو هم په نباتاتو کښې د ضیایي ترکیب یا د فوتوسنتیز د عملیې هغه محصولات دي کوم چې د نباتاتو د شنې پاڼې چې خپله د شنې پاڼې څخه د کاربن ډای اکساید ګاز او چې خپله دا له هوا څخه او اوبه د ریښو په واسطه سره اخلي چې بیا وروسته موږ او تاسو ته په ګلوکوز باندې یې بدلوي، یا هم دا چې ګلوکوز لاسته راکوي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې معادله کښې وینو ګرانو زده کوونکو، شپږ مالیکوله کاربن ډای اکساید ګاز د شپږ مالیکول اوبو سره یو ځای کیږي. که څه موږ وویل چې کاربن ډای اکساید ګاز د نبات شنې پاڼې په اساس د هوا څخه ترلاسه کولی سي او اوبه خپله نباتات د ځمکې لاندې د ریښې څخه کولی سي چې ترلاسه کړي، چې د دواړو په تعامل یا هم د تعامل په نتیجه کښې موږ او تاسو ته ګلوکوز په لاس راکوي چې د کاربنونو شمېر شپږ، د هایدروجنونو شمېر دولس او د اکسیجن شمېر مساوي په شپږ سره ده ګلوکوز. چې ګلوکوز خپله یو کاربوهایدریت او یوه اندازه اکسیجن هم لاسته راځي، چې دغه معادله موږ او تاسو د ضیایي ترکیب عملیه بولو چې عموما نباتات د دې عملیه پر اساس یا هم د ضیایي ترکیب یا د فوتوسنتیز د عملیه پر اساس کولی سي چې خپل ځان ته غذایي مواد خو که چیرې موږ او تاسو د کند په وجود کښې د انرژي د تولید لپاره وګورو، په دې اساس که چیرې انرژي تولید کړو موږ او تاسو کولی سو چې ګلوکوز ته د اکسیجن په موجودیت کښې یوه اندازه اکسیجن وسوځل شي او په نتیجه کښې کاربن ډای اکساید ګاز، اوبه او یوه اندازه انرژي ورڅخه لاسته راسي. ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو کاربوهایدریتونه وپېژندل، اوس راځو د لوست په دې برخه کښې د کاربوهایدریتونو ډولونه پېژنو چې په څو ډوله ویشل سوي دي. کاربوهایدریتونه خپله عموما په دریو برخو باندې موږ او تاسو ویشو، چې یو هم عبارت د یو قیمته قندونه یا یو قیمته کاربوهایدریتونه، دوه قیمته کاربوهایدریتونه او څو قیمته. چې یو قیمته قندونه خپله هغه کاربوهایدریتونه دي چې په یو ساده کاربوهایدریتونو باندې تبدیل او هایدرولیز نشي، یعنی هغه کاربوهایدریتونه دي چې د رقیقې تیزابو په شتون کښې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو باندې نه تجزیه کیږي، لکه هغه ګلوکوز، فرکتوز او په همدې ترتیب سره ګلوکتوز، چې دوی ټول یو قیمته قندونه دي چې د رقیقو تیزابو په شتون کښې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو باندې نه تجزیه کیږي. او په همدې ترتیب یو هم دو قیمته کندونه لرو چې دا هم خپله هغه کندونه دي چې د تیزابو په شتون کښې په ساده یو قیمتا کندونو باندې هایدرولیز کیږي. یو قیمتا نه هایدرولیز کیدل خو دو قیمتا چې د پساده مواد باندې تجزیه کیږي یا هایدرولیز کیږي، چې دوی بیا د دو قیمتا کندونو په نوم سره یادیږي. دا چې دو قیمتا کندونه هر مالیکول خپل د یو قیمتا کندونو دوه مالیکولونه لري، نو په دې اساس دوه قیمتا کندونه ته موږ او تاسو د ډای سکرایډونو کلمه هم ذکر کولای سو، یا هم دا چې ډای سکرایډ هم ورته ویلای سو. چې په دې ګروپ کې موږ او تاسو مهم کندونه لرو چې یو عبارت له سکرو څخه ده، چې خپله سکروز په بورک شتون لري، لکتوز ده چې خپله د لکتوز کان چې ده د شیدو کان ده، زیات وخت په شیدو کې موندل کیږي. په همدې ترتیب مالتوز کان ده چې دا هم یو دوه قیمتا کان ده چې دا د خپله په اوربوشو کې وجود لري، د اوربوشو څخه لاسته راځي، او داسې نور نور چې دا ټول دوه قیمتا کندونه شمیرل کیږي. او په همدې اساس موږ راځو یو هم څو قیمتا کندونه لرو، یا هم څو قیمتا کاربوهایدریتونه چې دا هغه کندونه دي، یا هم هغه کاربوهایدریتونه دي کوم چې د یو قیمتا کندونو په څو مالیکولونو یا په څو مالیکولو سره هایدرولیز شي، یا هم د یو څو په مالیکولو په څو ساده مالیکولونو سره دوی چې شي هایدرولیز شي. یعنی ساده یعنی یو قیمتا کندونه باندې دوی تجزیه یا هایدرولیز شي عبارت ده څو قیمتا کندونه څخه دي. د بیلګې په توګه لکه نشایسته خپل یو څو قیمتا کند چې کولای شي چې په څو نورو یو قیمتا کندونه باندې هایدرولیز شي. په همدې ترتیب خپل سلولوز چې ده هم یو څو قیمتا کند، او کولای شي چې په څو نورو مختلفو یو قیمتا کندونه باندې تجزیه شي. د کوونکو موږ او تاسو د کاربوهایډریټونو ډولونه وپیژندل چې یو قیمتا کندونه، دوه قیمتا، او په همدې ترتیب سره درې قیمتا. په یو قیمتا کندونو کښې موږ او تاسو وویل چې یو قیمتا کندونه لکه ګلوکوز، فرکتوز او ګلکتوز وه، چې دا د دوی هغه مالیکولي فورمولونه دي چې پر دې اساس موږ او تاسو وایو چې ګلوکوز عمومي فورمول سی شپږ، هایدروجن دولس او اکسیجن شپږ. د ګلوکوز فرکتوز، ګلوکوز او فرکتوز یو څه په خپل مالیکولي جوړښت کې یو څه ورته والی لري، چې ګلوکوز خپله یو قیمتا او ډېر مهم کند ده چې زیات وخت د انګورو په اوبو او همدې ترتیب سره په شاتو کښې په ډېره لوړه کچه سره موندل کیږي، او په همدې دلیل خپله د انګور د کند په نوم سره هم یادیږي چې دا ټول د ګلوکوز کند ده. خو ځینې وختونه بوره او داسې نور کندونه هم شته چې هغه د انسان په بدن کې مخکې له دې چې انرژي تولید کړي د انسان په بدن کې هایدرولیز شي، او وروسته په ګلوکوز او په فرکتوز باندې تبدیل شي. لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو په دې تصویر کې د خپل یو انګور یو قیمتا کان ده چې زیات وخت په انګور کښې ګلوکوز شتون لري، او په همدې ترتیب فرکتوز ده چې فرکتوز هم د یو قیمتا کندونه د جملې څخه شمیرل کیږي، چې تاسو یې مالیکولي فورمول وینئ چې سی شپږ، هایدروجن دولس، اکسیجن شپږ ده، چې عیناً د ګلوکوز په شان د همداسې مالیکولي فورمول لري. فرکتوز چې د ګران زده کوونکو هغه خپله په شاتو، په ښو میوو کښې او د ګلانو په شیره کښې د ګلوکوز سره یو ځای پیدا کیږي، او له ګلوکوز څخه زیات خوږ وي. فرکتوز نسبت ګلوکوز ته زیات خوږ دي، او په همدارنګه فرکتوز هایدرو کاربون چې ده، کاربوهایدریت چې ده، خپله په اوبو کښې د حل کېدو وړتیا هم لري. راځو ګرانو زده کوونکو د دوه قیمتا کندونو په برخه کښې موږ او تاسو ویل چې یو هم سکروز و، لکتوز و، مالتوز و، چې خپله سکروز یو دوه قیمتا کان ده. په همدې ترتیب سره دا سکروز چې ده په مالیکولي فورمول یې تاسو وینئ چې سي دولس، هایدروجن دوویش، اکسیجنونه یوولس. نو دا د دوی هغه مالیکولي فورمول ده چې کولای شي بیرته همدغه سکروز په دوو نورو یو قیمتا کندونو باندې چې هغه عبارت ګلوکوز او فرکتوز څخه دي هغوی باندې تجزیه سي. سکروز چې ده خپله، یا سکروز کان چې ده، د چغندرو یا د ګنی په کند باندې هم ډېر مشهوره ده، چې دا هم یو دوه قیمتا کند او د یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکتوز څخه جوړ شوې ده، او یوه سپین رنګه بلوري او خوږه ماده ده چې د تیزابو یا هم د انزایمونو په شتون کې کولی شي چې په ګلوکوز او فرکتوز باندې تجزیه شي. خو بوره له ګنی او چغندرو څخه داسې هم لاسته راځي که چیرې د ګنی کورنیو او چغندرو او به د فشار په واسطه سره وېستل شي او بیا پکې او به ونه رسیدل شي او چونه واچول شي. دلته هغه فاضله مواد یا هغه پروتینی مواد لاندې کښینی رسوب کوي او پاتې محلول یې فلټر کیږي. فلټر شوی محلول کچیرې په هوا نه لرونکي دیګونو کې واچول شي چې هلته هیڅ هوا شتون ونه لري او د تودوخې په واسطه یوه اندازه تودوخه ورکول شي، هغه اوبه یې تبخیر شي. کله چې اوبه یې تبخیر شوه، هغه اومه کان چې لاسته راځي خپله په یو سپین رنګ چې یو سپین رنګ ونه لري، نو د دې لپاره چې دغه سپین کان چې لاسته راوړل شي د رنګه موادو د جذب لپاره، او یا هم هغه بیا په اوبو کښې حلیږي او د فعالو سکرو یا له فلټر څخه چې کله تیر شي فلټر شوې مایع بیا د دوم ځل لپاره موږ او تاسو په هوا نه لرونکي لوښو کښې ایږدو تر څو یا هم اوبه یې تبخیر وو. په پایله کې موږ او تاسو بیرته هلته یو سپین رنګه سکروز حاصلیږي چې موږ او تاسو کولی شو چې په همدې ترتیب ځینې په کورونو کښې د بوره چې ده په ډول ډول خوړو کې هم استفاده کیږي، له سکرو څخه په اکزالیک تیزابو جوړولو کښې او داسې نورو تیزابو، یا هم د میوو اوبو د یو وخت لپاره چې چش سي واوښتل سي هم استفاده کوو. دا ګرانو زده کوونکو سکروز ورځو په دې برخه کښې یو هم لکتوز لرو چې لکتوز هم یو دوه قیمته کان ده چې خپله زیات وخت د لکتوز کان چې ده د شیدو د کان په نوم سره هم یادیږي. دا کان چې ده ګرانو زده کوونکو د ټولو حیواناتو په شیدو کښې موندل کیږي، حتی د انسان شیدې چې د انسان شیدو کې په 100% کښې 6% خپله د لکتوز کان وجود لري، او د غوا په شیدو کښې بیا په 100% کښې 40% لکتوز کان وجود لري. د لکتوز خوږوالی چې د هغه نسبت بورې ته لږ ده، د سکروز یا د بورې خوږوالی نسبت لکتوز ته زیات ده، او د لکتوز د انزایم او اوبو په اغیزه په یو مالیکول ګلوکوز او یا یو مالیکول ګلوکتوز کې هایدرولیز کیږي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو یو هم تازو څوکې متا کندونه لرو چې څوکې متا کندونه کښې موږ او تاسو یو سلولوز او نشایسته درلوده چې نشایسته هم په یخو اوبو کښې حلیږي او هم په ګرمو اوبو کښې نه حلیږي، یوازې په یخو اوبو کښې حلیږي. کله چې نشایستې ته اوبه او د تیزاب سره یو ځای تودوخه ورکول شي، نو دوی چې دي کاربوهایدریتونه یې په ډېرو ساده مالیکولونو باندې تجزیه کیږي. د نشایستې مهمې سرچینې یو هم موږ او تاسو اوړه لرو، مثال غنم دي اوړه کیږي، په همدې ترتیب چالو یا پټاټې لرو، لوبیا، نخود او داسې نور جوار، اومې میوې، دا ټول نشایسته لرونکي دي. خو سلولوز چې د ګرانو زده کوونکو سلولوز هم د څو قیمته کندونو څخه شمېرل کیږي. د سلولوز مالیکولونه چې دي هغه له نشایستې له مالیکولونو څخه غټ دي او په طبیعت کښې نسبت نشایستې ته زیات پیدا کیږي، او د نباتاتو د حجرو دیوالونه چې دي هغوی خپله له سلولوز څخه یا د سلولوز کان څخه جوړ شوي دي. ځینې لرګي او د پنبې مالوچ هم د سلولوز هغه دوې مهمې سرچینې بدل کیږي چې سلولوز ورڅخه لاسته راځي. او د فلټر کاغذ چې کچیرې ورته متوجه سو، هغه خپله یو خالص سلولوز ده. سلولوزونه چې دي هغوی د پوډرو او هم د ریشو په شکل سره وجود لري یا موندل کیږي، زیات وخت په اوبو او په عضوي حل کیدونکو کې نه حلیږي. دا وو ګرانو زده کوونکو څوکې مته کندونه. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې چې ارزونه لرو، چې په دې ارزونه کې یو څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال، لکتوز څو قیمته کان دي او چېرته موندل کیږي؟ دوهم سوال، د نشایسته کان سرچینې کومې دي؟ او دریم یا وروستی سوال، کاربوهایدریتونه په څو ډوله ویشل شوي دي؟ نومونه یې واخلي. دا سوالونه به تاسو ځواب کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي درس پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه گرانو زدکونگو هیلی لرام چه طول بجور رو او صحت منده بایسته. زدی انا سلحی تاسو طولو تا دلسم طولگی کیمیا مزمون نهم لوستش را خلاص بایم. او هیلی لرام چه دلوست برستنی شیبو پرمی ملتیا وکده. گرانو زدکونگو زموج او ساسو ننانی ورزی درسی موضوع ده کیمیاوی آریکی. دریم څپرکی نه هم لوست چې د نه پنځو سمې څپې څخه پیل تر اویایمې څپې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې یو هم د کیمیا د مهمو مفهومونو څخه سمبولیکه نښه وه، په همدې اساس د فرمولونه وه، ویلانس و او آیون و اوکتیت حالت و چی ده موش او تاسو هاری اوی جلا جلا پا ده ترتیب سره ول وستل کیمیاوی آریکه مو هم ول وستل خوز رازو موش او تاسو ویو چی کیمیاوی آریکه چی ده ویل کیجی کیمیاوی آریکه پیجنو کیمیاوی آریکه چی ده خپلا ده یو مالیکول ده اتومونو ترمین ده جازبه کویتا کیمیاوی آریکه ویل کیجی یا هم کیمیکل بوند ویل کیجی چی ده کیمیاوی آریکه تشکیل چی ده گران زکون کو که دهش چی ده دوونه و اتومونو ترمین یا هم ده کدیسی چی ده مختلف عنصرونو یا هم ده هم نو عنصرونو ده اتومونو ترمین یو کیمیاوی اړیکه تشکیل سی چی دلتا ده اگزوترمیک یو پروسه ده چی هاگه چی کل ده اگزوترمیک پروسه هم یا هم زیاد او یا هم چیت انرژی کسید هدلودون که پراساس بانی یو کیمیاوی اړیکه تشکیلیږي چې دلته د کیمیاوي اړیکه د تشکیلېدو پر اساس د انرژي هغه مقاومتي کچه یا هم د انرژي د مقاومت کچه چې ده دلته چې کومه انرژي په مصرف رسول کیږي یا هم منځته راځي یا هم ازادیږي د دوی کچه چې ده د اړوند اټومونو او د مالیکولونو ترمنځ حد اقل باید لس کالوري پر مول باندې وجود ولري چې لس کالوري پر مول کېدای سي چې بیا یوه کیمیاوي اړیکه تشکیل سي یا هم منځته راځي یا هم یو کیمیاوی اړیکه جوړ کړي. دغه کیمیاوی اړیکه ګران زده کوونکو د دوو او یا هم د دوو څخه د زیاتو اټومونو عنصرونو د یو متقابل عمل په پایله کښې او یا هم د زیاتې انرژي د ازادېدو سره سم یو ځای رامنځته کیږي یا هم منځته راځي یا هم یو کیمیاوي اړیکه جوړېږي چې دغه کیمیاوي اړیکه ګران زده کوونکو په 1916 میلادي کال کښې د لویس په نوم سره یو کیمیاوي پوه و چې خپله د کیمیاوي اړیکه د جوړېدو په اړه داسې یو نظریه وړاندې کړله چې ویله د دوو اټومونو ترمنځ د جوړه الکترونونو په ګډ ایښودلو په پایله کښې جوړېږي. لکه څنګه چې تاسو وینئ د کلورین او کلورین عنصر ترمنځ دلته د موږ او تاسو وینو چې کلورین یو الکترون د بل کلورین بل اټوم سره په شریک ډول ایښري. همدې ترتیب سره په مقابل طرف کښې هغه کلورین هم یو الکترون په شریک ډول سره ایښري دي چې دې ته موږ او تاسو اشتراکي اړیکه وایو. ازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي اړیکې ډولونه پیژنو چې کیمیاوي اړیکه مو وپیژندل چې یو هم د کیمیاوي اړیکو د ډولونو څخه آیوني اړیکه یا آیونیک بوند وایو. چې آیوني اړیکه ګرانو زده کوونکو خپله هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د الکترونونو د راکړې ورکړې له امله منځته راځي یا هم جوړېږي. د بېلګې په توګه د سوډیم کلوراید په مرکب کښې جوړ شوې اړیکه یوه برېښنایي اړیکه ده. که چیرې موږ او تاسو وګورو سوډیم کلوراید په مرکب کښې د سوډیم یو عنصر یا یو اټوم د کلورین اټوم سره تعامل کوي او په نتیجه کښې سوډیم کلوراید مالګ ورڅخه ترې لاسته راځي چې په دې مرکب کښې سوډیم په مثبت آیون یا په مثبت چارج سره او کلورین په منفي آیون او یا هم په منفي چارج چې یو له بل سره د مخالفو چارجونو پر اساس باندې دوی څه شوي دي تشکیل شوي دي او یا هم دوی د چارج له کبله خونسا دي چې دې ته موږ او تاسو خپله یو آیوني اړیکه یا هم آیونیک بوند وایو. او بل ګرانو زده کوونکو، آیونیک اړیکه چې ده د خپله زیات وخت که چیرې موږ او تاسو وګورو فلزات دي، فلزات چې دي په عمومي ډول په کیمیاوي تعاملات کښې خپل ویلانسي الکترونونه د لاسه ورکوي. کله چې دوی ویلانسي الکترون د لاسه ورکوي په آیونونو باندې او خو غیر فلزات چې دي هغوی به په کیمیاوي تعاملات کښې الکترونونه اخلي چې هغوی بیا په کیتونونو باندې بدلېږي یا هم کیتونونه ترې لاسته راځي یا هم جوړیږي. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، تاسو وینئ چې په دې ځای کښې د سوډیم او د کلورین ترمنځ موږ تاسو یو آیوني اړیکه وینو چې سوډیم په خپل ولانسي قشر کښې یو الکترون لري، یو الکترون لاس ورکوي، او سوډیم خپله یو فلز یا فلزي عنصر یا یو فلز ده. کلورین چې د خپل وروستي قشر کښې اوه الکترونونه لري، نو د دې لپاره چې کلورین مستحکم او بشپړ سي اوکتیت حالت غوره کړي، سوډیم یو الکترون کلورین ته ورکوي. نو په همدې اساس په دې په شریک ډول سره ایږدي چې په دې دوی ترمنځ موږ او تاسو وایي سوډیم الکترون ورکړ یا هم د لاسه ورکړ، دی په مثبت آین باندې آنیون باندې، او کلورین چې وک الکترون یې واخیست، نو موږ او تاسو وایي چې دوی په تون باندې تبدیل شو، چې دا خپله د دوی ترمنځ یو کیمیاوي اړیکه چې د آیوني اړیکه په نوم سره یادیږي، یو آیونیکه اړیکه رامنځته شوه. ازو ګرانو زده کوونکو، یو هم د کیمیاوي اړیکه د ډولونو څخه اشتراکي اړیکه یا کوویلانټ بونډ وایي، چې اشتراکي اړیکه یا کوویلانټ اړیکه چې د هغه د دوو یا زیات اټومونو په منځ کښې د الکترونونو د شریکولو له امله منځته راځي، او یا هم اشتراکي اړیکه هغه وخت منځته راځي چې د الکترون د غوښتنې توپیر د اټومونو په منځ کښې کم رامنځته شي. یعنې د یو کیدای سي چې دغه اشتراکي اړیکه د مختلف النوع عنصرونو اټومونو ترمنځ، او یا هم کیدای سي چې د یو ډول عنصرونو د اټومونو ترمنځ رامنځته شي یا هم جوړه شي. د بېلګې په توګه موږ او تاسو د هایدروجن عنصر په نظر کې نیسو، چې د هایدروجن عنصر په ازاده بڼه په یو اټومي بڼه نه پیدا کېږي، بلکې په دوه اټومي یا مالیکولي بڼې سره موندل کېږي. خو د هایدروجن په مالیکول کښې د جوړېدلو لپاره د هایدروجن دوه اټومه په خپلو منځونو کښې یو یو الکترون سره شریک کوي، یا یې هم په شریک ډول سره ایږدي. د هایدروجن په مالیکول کښې هغه جوړه الکترونونه چې د هایدروجن د دوه اټومونو ترمنځ شتون لري، د یوې کچې په اساس باندې موږ او تاسو ښودلی شو. لکه څنګه چې تاسو وینئ، د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ، د دوی ترمنځ یو یو الکترون په شریک ډول سره ترتیب سوی یا هم په شریک ډول ایښودل سوی دي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ. دا خپله د دوی ترمنځ یوه اشتراکي اړیکه ده. او ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وویل چې هم اشتراکي اړیکه کیدای شي چې د هم نوع یا هم د یو ډول اټومونو ترمنځ رامنځته شي، او هم کیدای شي چې د مختلفو نوع اټومونو ترمنځ رامنځته شي، چې دغه اشتراکي اړیکه زیاتره وخت په غیر فلزاتو کښې یا هم د غیر فلزاتو ترمنځ رامنځته کېږي. په دې اساس به رامنځته کېږي چې دوی ترمنځ به یا الکترونونه په شریک ډول سره یا هم په مشترک ډول سره یا هم په اشتراکي ډول سره کښېښودل کېږي، او د دې تفاوت الکترونیګاټیویټي چې ده یا هم توپیر د الکترونیګاټیویټي چې ده، هغه د صفر الکترون ولټ څخه کېدای سي چې تر 1.5 الکترون ولټ پورې وجود ولري، او یا هم کېدای سي چې د صفر څخه تر 1 الکترون ولټ پورې قرار ولري. ګرانو زده کوونکو، راځو چې موږ او تاسو اشتراکي اړیکه وپېژندل. د اشتراکي اړیکې ډولونه وایو. د اشتراکي اړیکې ډولونه نظر الکترونیګاټیویټي ته پر دوه برخه ویشل سوې ده، چې یو قطبي اشتراکي اړیکه ده، دوهم غیر قطبي اشتراکي اړیکه ده. خو د اشتراکي اړیکې ډولونه نظر د اټومونو ترمنځ، د دوو اټومونو ترمنځ، نو هغوی په درې برخه، چې یو ګونې اشتراکي اړیکه، دوه ګونې اشتراکي اړیکه، او درې ګونې اشتراکي اړیکه ده، چې په همدې اساس په ترتیب سره موږ او تاسو یې لولو. لومړی د الکترونیګاټیویټي پر اساس باندې، چې موږ او تاسو ویل قطبي او غیر قطبي وه، په ډېر لنډ او خلاصه ډول تاسو یې داسې زده کړي. غیر قطبي اشتراکي اړیکه چې ده، هغه د همنوع اټومونو ترمنځ رامنځته کېږي، لکه هایدروجن او هایدروجن چې موږ او تاسو ویل، لکه کلورین او کلورین چې موږ او تاسو ویل، چې یو یو الکترون یو له بل سره په شریک ډول سره ایښودل. او غیر قطبي اشتراکي اړیکه چې ده، د دوی الکتروني ورېځې چې دي، د دوو اټومونو ترمنځ په متناظر ډول سره، په مساویانه ډول سره تقسیمېږي، او د دوی د اټومونو ترمنځ الکترونیګاټیویټي توپیر چې دی، هغه د 0.5 څخه کم وي. خو قطبي اشتراکي اړیکه چې د ګرانو زده کوونکو، هغوی بیا د مختلف النوع اټومونو ترمنځ قرار لري، یا هم د مختلف النوع اټومونو ترمنځ رامنځته کېږي، او د دوو اټومونو ترمنځ د دوی الکتروني ورځې چې دی، هغه په متناظر ډول سره نه دي تقسیم سوي، په مساویانه ډول سره نه دي تقسیم سوي، یو طرف ته زیات، یو طرف ته کم دي، یو طرف ته منفي، یو طرف ته مثبت چارج پر اساس سره تشکیل کیږي. او په همدې ترتیب قطبي اشتراکي اړیکه چې د هغوی تفاوت د الکترونیګاټیویټي یا توپیر د الکترونیګاټیویټي چې د هغه د 0.15 څخه تر 1 پورې وجود لري. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې تاسو وینئ د اوبو په دې مرکب چې موږ تاسو وینو دا چې د مختلف النوع اټومونو ترمنځ قطبي اړیکه موږ تاسو ته بیانوي چې دوه اټوم هایدروجن یو اټوم اکسیجن د هایدروجن مثبت آین د ترتیب سره دلته هم هایدروجن اټوم مثبت آین خو اکسیجن چې شته قسمان منفی چارج درلودلو پر اساس باندې تاسو وګورئ چې د دواړو یو خو اټومونه یو له بل سره فرق کوي. اکسیجن او هایدروجن دوه اټوم اکسیجن یو اټوم د دوی ترمنځ دا اساس د هغه کیمیاوي زاویه یا د اړیکو ترمنځ هغه زاویه چې رامنځته شوې ده یو 0.15 درجې ده. او په همدې اساس یو قسمان مثبت چارج یو هم یو اټوم هم قسمان منفي چارج په درلودلو سره نو دوی خپل په یو د بل سره یو الکترون په شریک ډول سره ایښی چې د دوی ترمنځ خپله یوه قطبي اشتراکي اړیکه رامنځته شوې او د دوی د الکترو نیګاټیویټي توپیر هم د 0.15 څخه تر 1 پورې وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو اشتراکي اړیکې ډولونه د دوو اټومونو ترمنځ وایو چې هغه یو ګونه اشتراکي اړیکه چې خپله د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریک ډول ښودلو سره رامنځته کیږي چې کولی شو دغه یو ګونه اشتراکي اړیکه موږ تاسو د یوې کښې په واسطه سره وښیو. دوه ګونه اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوو اټومونو